21 سپتامبر را روز جهانی صلح نامیده است. هدف از این کار این بود که برای تامین و ترویج صلح جمعی در جهان کار شود و از طریق این روز ویژه توجه جهان به صلح بیشتر شود.
سلامونه ده مخستان نه بجیش ویزه سفیول استان اگزایم ده آزادی را روی دغه پروگرام تخراق لاست ویم بایل پخبرونو کو نن ده سپتمبر یو ویشتم ده سولی نریوال ورز و ده ورز لنو لسو یو اتی ام کال رئیسین منزل کی گی ده سولی ده نریوال ورز ده سگنه شعار ده سولی ده کلتور وده ده چه ده تعلیم للاری پا ذهنونو کی ده سولی پا پالنی تینگار لدی یو شمیر افغانان وی که تام اوز پا افغانستان کی نزبی امن ده خود روان وزیت لکبل اندیخ من دی دوی جاتوی سولی یوازی ده سر ده امن پا مانا نده او باید ده سولی ده رختین تعریف لمخ طول انسانانو ته د هغوی د حقونو په پام کې نیولو سره د ژوند حق ورکړل شي. د طالبانو یوې مخالف وسلوالې ډلې ازادي جبهې ادعا کړې چې په کابل کې نن په طالبانو باندې برید کړی دی. د دغې جبهې په ایکس پاڼه باندې په یو بیان کې چې څو شېبې مخکې خپور کړی راغلی دی چې د دې جبهې جنګیالیو له غرمې وروسته د کابل په سرای شمالی سیمه کې چې د کابل په ولسمه حوزه کې موقعیت لري د مارشال فهیم د هدیره یا قبر سړک سره نږدې د طالبانو یو موټر هدف ګرځولی دی. د جبهې په خبره چې په برید کې دوه وسلوال طالبان وژلي دي او یو بل یې ټپي کړی دی. ازادي راډیو په خپلواکه توګه د ازادي جبهې یا د نورو د جنګ د ښکېلو جبهو ادعاوې نشي تاییدولی. د طالبانو حکومت هم لا تر دې دمه د ازادي جبهې د دغه برید او د وروختې مرګ ژوبلې د ادعا په اړه باندې څه تبصره نه ده کړې. په پاکستان کې درې نور ماشومان هم ګزان وهلي دي. د پولیو مخنیوي پروګرام په یو بیان کې ویلي تازه پېښې په بلوچستان، خیبر پختونخوا او سند صوبو کې ثبت شوي دي. په خیبر پختونخوا کې سږ کال د پولیو دا لومړۍ پېښه ده. په پاکستان کې تیر 2023 کال هم د ګزان شپږ پېښې ثبت شوې وې چې ورڅخه یې څلور ماشومان د خیبر پختونخوا او دوه د سند اوسېدونکي وو. په پاکستان سربېره افغانستان کې هم د پولیو پېښې ثبت شوې. افغانستان او پاکستان دوه هغه هېوادونه دي چې د پولیو ویروس لا پکې ژوندی دی. سږ کال بیا په جنګ ځپلې غذا کې هم د پولیو مثبتې پېښې راپور شوي. او د لبنان روغتیا وزارت ویلي په بیروت کې د اسرایلو د هوایي برید له کبله د وژل شوو کسانو شمیر 30 ته رسیدلی. په وژل شوو کې درې ماشومان او ښځې هم شامل دي. د اسرایلو پوځ به ویلي د جمعې په ورځ په بیروت کې د حزب الله ډلې یوه غونډه هدف ګرځولې چې 14 کسان یې پکې وژلي. د لبنان حزب الله ډلې تایید کړي چې په دې برید کې د دوی یو جګپوړی قومندان احمد محمود وهابي وژل شوی. مخکې په دې برید کې د احمد اخیل په نوم د یو بل جګپوړي قومندان وژنه هم تایید شوې وه. د حزب الله په خبره چې وهابي د تیر کال له اکتوبر راهیسې د اسرایل پر ضد د پوځي عملیات تو مشری په غاړه درلوده. خبرونه مو اوریدل ورزو د پروګرام د مطالبه او معرفي ته. پاکستان او ایران کې د دغه یواد ملي سرودونو ته د طالب استازیو نه درېدو هلته د ایرانی او پاکستانی چارواکو کلکې نیوکې پارولې دي. افغان پخوانی ډیپلوماتان له هغې ډلې عمر داودزی په دې اړه څه وایي؟
هم پاسپورت دی د دې درې واړو د هر یو چې د کوم ملک بې عزتي وشي د بل ملک په واسطه باندې معنا چې د هغه ملک ټول ملت ته یې په ټیټه سترګه کتلي دي.
د زده کړو د برخې د فعال احمد فهیم عظیمي د کورنۍ اندېښنې هم تاسو سره شریکوو. عظیمي له 11 میاشت راهیسې د طالبانو په زندان کې دی. اسرایلي ځواکونو د لبنان په پلازمینه بیروت کې د هوایي برید په ترڅ کې د حزب الله ډلې غونډه په نښه کړې ده. او په پېښور کې د افغان هنرمندانو په اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پاکستان ته تښتېدلي.
بیا مو مخامه
خپل وطن مونږ ته ډیر سره کړه او ډیر عزت مونږ ته راکو. خپل وطن کې ډیر خوشاله وو او بیتا تا سوچ مونږ اس کلم نه کول چې مونږ به پېښور ته کډوال کیږو. بهرات دو به سندرو جوړولو ته براتلو.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
دوه ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې د هغه یوادونو د ملي سرودونو د خبرېدو پر مهال د طالب چارواکو یا د طالب استازیو د نه درېدو له کبله د دغو هیوادونو چارواکو توندې نیوکې کړې دي. لومړی پیخه په پاکستان کې شو، چیرته چې په پیښور کې د طالبانو قونسل د ملي سرود د خبرېدو پر مهال نو پاتېدل. وروسته بیا په ایران کې دوه ورځې مخکې اسلامي یووالي په کانفرنس کې د طالبانو د حج او اوقاف وزارت مرستیال عزیز الرحمن منصور د ایران د سرود د غږېدو پر مهال له ځایه ونه درېد او تر پایه په خپلې څوکۍ ناست و. دغې پیښې ګڼ غبرګونونه وپارول او ایراني چارواکو دا پیښه وغندله.
یو شمېر افغان ډیپلوماتان د هیوادونو ملي سرود ته نه درېدل بې احترامي او د ډیپلوماتیک عرف خلاف بولي. وایي چې دا ډول اقدامات د دواړو هیوادونو په اړیکو منفي اغېزې درلودلی سي. په ایران کې د افغانستان د تېر جمهوري نظام پخواني سفیر محمد عمر داوودزی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هر ملک د هویت د اساس په توګه درې ارزښت لري، چې یو یې بیرغ دی، بل یې ملي سرود دی، او بل یې هم پاسپورټ دی. د دې درې واړو د هر یو چې د کوم ملک بې عزتي وشي د بل ملک په واسطه باندې، معنا چې د هغه ملک یا د هغه هیواد ټول ملت ته په ټیټه سترګه کتلي دي. بیا دا معمولا عمل بالمثل کېږي دی کې، نو دا ډېر غلط کار شوی دی. د دې د جلوګیری دپاره ملکونه خپل تاریخ لري، خپل اقدامات لري.
په چین کې د افغانستان پخوانی سفیر جاوید قایم بیا وایي د ډیپلوماتانو یا سیاسي پلاوو دا ډول اقدامات آن د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلې کولای سي.
دا ډېر اساسي اصول دي، او څوک چې نه مراد کوي د دې لحاظه په دا ډېر بدمعلومیږي. د بل لحاظه دا د ډیپلوماتیک عروف ماتول دي، او تر ټولو مهمه دا ده چې ډیپلوماتان یا سفیر په خپله که نه سي کولای د ډیپلوماتیک عروف مراد کوي، د دې تاثیر د هیواد پر ملي ګټو باندې ډېر زیات دی. په ډیپلوماتیک عرف کې یو بل اړخ دا هم دی چې تاسې به دا احترام ډېر متقابل دی. د دې لحاظه د دې مراد کول ډېر زیات مهم دي. ستونزه دا چې کله مونږ دا ډیپلوماتیک عرف واړو نور اصولو ته، د دینی مسایلو سره یا د دې مداخلې سره، دا اصلا هیڅ تړاو نه سره لري.
د یادونې ده چې تر پاکستان وروسته ایران کې د هغه هیواد ملي سرود ته د طالبانو د حکومت یو چارواکي نه درېدو د دغه هیواد د بیلابیلو چارواکو غبرګونونه راپارولي دي. د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت مرستیال عزیز الرحمن منصور تهران ته د اسلامي یووالي په نوم یو رسمي غونډه کې د سپتمبر په 19 د ایران ملي سرود ته نه و درېدلی، چې له پراخو غبرګونونو وروسته یو شمېر ایراني رسنیو له دې ډلې تقریب د جمعې په ورځ له ایرانه د هغه د بخښنې ویډیو خپره کړې ده. بی‌بی‌سی فارسی او ځینو ایرانی رسنیو بیا د ایران د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې دوی په دې اړه تهران کې د طالبانو سفیر ورهزار کړی دی. د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی د طالبانو د حکومت د دغه چارواکي د دې عمل په غبرګون کې د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي، د شریعت د اصولو پر بنسټ د موسیقۍ د غږولو د منع کولو په پلمه د ډیپلوماتیکو اصولو سپکاوی هیڅ معنی یا مثال نه لري. که داسې وي په ده کې اورېدلې هم شاملېږي. له دې وړاندې د سپتمبر په 13 په پېښور کې د طالبانو د حکومت قونسل په یوه غونډه کې د پاکستان ملي سرود ته نه و درېدلی، چې بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر احضار کړی و.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلور ساعته.
نن د سپتمبر میاشتې 28 د سولې نړیواله ورځ ده. له 1981 میلادي کال راهیسې دا ورځ نمانځل کیږي. د سولې د نړیوالې ورځې سګنه شعار د سولې د کلتور وده ده. هغه هم د تعلیم له لارې په ذهنونو کې د سولې پالنه ده. خو یو شمېر افغانان وایي که څه هم په افغانستان کې اوس نسبتا امن ده، خو د روان وضعیت له کبله اندېښمن دي. دوی وایي سوله یوازې د سر د امن په معنا نه ده، او باید د سولې د رښتینی تعریف له مخې ټولو انسانانو ته د هغوی د حقونو په پام کې نیولو سره د ژوند حق ورکړل شي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
جنگ د زهر بوی دی، هر ساد مرگ پا یرازا، سول لکناوی سول لکناوی سول لکناوی دڑم بیش پی موترازا سول لکناوی دڑم بیش پی موترازا جنگ د زهر بوی دی، هر ساد مرگ بیرادا.
یار محمد پردیس چې اوس له افغانستانه د باندې په فرانسه کې د کډوالۍ شپې سبا کوي، وایي کلونه کېږي چې سوله په خپلو شعرونو او زمزمو کې ستایي، خو لا یې هم په افغانستان کې د واقعي سولې چې ټولې تر چتر لاندې یو ځای او ښه ژوند وکړي د ټینګښت ارمان نه دی پوره شوی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دشدګر په نام پیژنې، امن می د زوی نوم دے، د لور نوم می سندرا دا. سولل کنا وے، سولل کنا وے، سولل کنا وے، دلوم بیش پی موترا دا.
کل بیا د اشیر سندر شي یا زمزم شي، نو د اغیز یو په سوچنده کیږي. نو ځکه خو موږ په خپلو ډیرو شعرونو کې د سولې بحث کړی دی او سولې ته مو خلک رابللي دي، خو بدبخته چې یو باثباته سوله رانغله او په همدې تکل موږ د مهاجرت یا د کډوالۍ ژوند غوره کړ او بلاخره اوس د کډوالۍ ژوند کوو.
یو شمېر افغانان وایي که څه هم اوس په افغانستان کې نسبي امن دی، خو د روان وضعیت له کبله اندېښمن دي. دوی زیاتوي سوله یوازې د سر امن په معنا نه ده، او باید د سولې د رښتینی تعریف له مخې ټولو انسانانو ته د هغوی د حقونو په پام کې نیولو سره د ژوند حق ورکړل شي. د کابل ښار اوسیدونکی محمد عابد وایي:
سمه ده چې هغه اوږده جګړه پای ته رسېدلې، خو اوس لا هم امنیتي پېښې شته دي. لو اوس هم ملکي خلک د انفجارونو او حملاتو ښکار دي. نو زما په نظر سوله هغه وخت افغانستان کې تمین کېدلی شي چې خلک آرامه وي، خوسا وي، اقتصادي مشکلات نه وي.
د لغمان ولایت یې اوسیدونکی چې نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي هم ورته نظر لري:
واقعا په دې کې خوشک نشته چې په هیواد کې انفجار، انتحار، وژنې، چاودنې، جګړه نشته، سوله راغلی. خو واقعي او باعزته سوله هغه ده چې د خلکو ذهنونه، فکرونه او اذهان آرامه وي، د خلکو حقوق ورکړ شي، خلکو ته د کار زمینه مساعد شي. نو خلک ژوند غواړي، خلک خپل حقوق غواړي، خلک ازادي غواړي، کنه امن په قبرستان کې مشته.
په افغانستان کې څو لسیزو جګړو ډیری افغانان زیانمن کړل، په میلیونونو کسان پکې ووژل شول او په میلیونونو نور په ژوندونه زیانمن شول. نور هغه نوري چې د تیر جمهوری نظام یو پوځي وو، د ماین په چاودنه کې خبرګې پخې او یو لاس پرې شوی دی، خو نوموړی هم په دې فکر دی چې سوله یوازې د جګړې ختمېدل نه دي.
سوله ایز حالات کې خلک په آرامۍ، عدالت او همکارۍ سره ژوند کوي. دا حالت هغه وخت رامنځته کېږي کله چې ټولنې یا هیوادونه یو د بل حقوق او ارزښتونه ومني، اختلافات په خبرو اترو او سوله ایزو لارو هوار کړي، او د زور او تاوتریخوالي پر ځای د سولې، عدالت او پوهاوي لار وکاروي.
د کندوز پوهنتون یوه محصله چې اوس له زده کړو بې برخې ده، وایي په افغانستان کې به جګړه درېدلې وي، خو له دې د ښه ژوند هغه ټولې هیلې وترول شوې چې پخوا یې لرلې.
هغه وخت ډیر ښه وخت و، د ژوند خوندورې شېبې همدغه وې، ځکه موږ ازادي لرله. زما په شمول نورو ټولو جنکو په وطن کې ازادي لرله او خپل راتلونکی ورته روښانه ښکارېده.
درې کاله وشول چې طالبانو له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو راګرځولي دي. نن د سپتمبر میاشتې 28 نېټه د سولې نړیواله ورځ ده. په 1991 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د سپتمبر 28 د سولې د نړیوالې ورځې په نامه ونوموله. له دې کاره یې موخه دا وه چې په نړۍ کې د ټولنیزې سولې ټینګښت او غښتلتیا ته کار وشي، او د دغې ځانګړې ورځې له لارې د نړیوالو پام د سولې ارزښت ته راواړول شي. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د سرتاسري سولې او امنیت د ټینګښت دعوې کړي، خو د عامو خلکو سربیره وخت ناوخت ملګرو ملتونو او بیلابیلو هیوادونو په افغانستان کې د موجوده وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. تیر کال د ملګرو ملتونو سرمنشي د دغې ورځې په مناسبت په خپور شوي پیغام کې د داسې ورځې هیله ښودلې وه چې په خبره یې په ټوله نړۍ کې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ:
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر ویش ساعته
د زده کړو د برخې فعال احمد فهیم عظیمی کورونې د هغه د روحي او جسمي روغتيایي وضعیت په اړه د اندېښنې په خولو سره د نوموړي د خوشکېدو غوښتنه کوي. د بخښنې نړیوال سازمان هم پر طالبانو غږ کړی چې احمد فهیم عظیمی چې په ټکوې رواني وضعیت یې مخ په خرابېدو دی ژر تر ژره پرته له شرطه خوشې کړي. د بشري حقونو فعالان وایي احمد فهیم عظیمی په غیر قانوني ډول له 12 میاشتو راهیسې د طالبانو په زندان کې دی چې د اندېښنې وړ خبره ده. جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې.
د زده کړو برخې فعال احمد فهیم عظیمی کورنۍ چې د څه باندې 12 میاشتې راهیسې د طالبانو په زندان کې دی د هغه د خوشي کېدو غوښتنه کړې. د نوموړي ورور احمد فواد عظیمی ازادي راډیو سره په خبرو کې د فهیم روحي او جسمي روغتي وضعیت ناسم بللی دی. ښاغلی عظیمی زیاته کړه
وضعیت صحت
او روحي او روغتيایي وضعیت یې خراب او مخشوش دي. سره له دې چې هیڅ ګناه نه لري په سختۍ سره د زندان شپې او ورځې تیروي. موږ ته هغه د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتونکي یو.
رهایی هر چه زودتر شستیم.
په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل هم د احمد فهیم عظیمی د ژر تر ژره او پرته له کوم قید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه کړې ویلي د هغه رواني وضعیت مخ په خرابېدو دی. یاد سازمان د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې احمد فهیم عظیمی د هغه جرم له امله چې نه دی کړی له 12 میاشتو راهیسې په بند کې دی. یاد سازمان زیاته کړې وروسته له هغه چې عظیمی د 2024 کال د اپریل په لومړۍ نیټه د محکمې پریکړه رد کړه د هغه قضیه د نورو څیړونو لپاره د کابل د عامه امنیت محکمې ته راجی شوه او له هغه وخت راهیسې د هغه د قضیې په اړه تحقیقات په غیر عادلانه توګه ځنډول شوي او په اړه یې هیڅ قضاوت نه دی شوی. مخکې د دغه سازمان په ګډون بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د طالبانو له حکومته غوښتي وو چې نوموړی خوشې کړي. په ورته وخت کې د رواداري په نوم د بشري حقونو سازمان او د افغانستان په تېر جمهوري نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر هم د احمد فهیم عظیمی د بندي پاتې کېدو دوام ته د اندېښنې په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل
له 12 میاشتو څخه زیاته موده کېږي چې ښاغلی عظیمی چې په غیر قانوني ډول نیول سوی په بند کې دی. کورنۍ نه پوهېږي چې کله به خوشي شي چې دا یوه غیر شفافه او ناعادلانه پروسه ده.
موږ د احمد فهیم عظیمی او د هغه د خوشي کېدو د غوښتنو په اړه د طالبان حکومت وایان زبی الله مجاهد هم وپوښو هغه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو تر دې مخکې د عظیمی نیول تایید کړي وو او ویلي وو چې احمد فهیم عظیمی او دوه نور فعالان له اسنادو سره نیول شوي او د دوی په اړه به محکمه پریکړه وکړي. دا چې په کوم طور جزئیات یې نه وو ورکړي، خو د عظیمی او افغان کورنیو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی دواړه د نجونو له زده کړو د ملاتړ او له افغانستانه د روبوټ جوړوونکو نجونو د وتلو په برخه کې همکاري په تور نیول شوی چې د دوی په خبره دا دواړه موارد پرې نه دي ثابت شوی. د طالبانو حکومت احمد فهیم عظیمی او ملګری صدیق الله افغان د 2023 میلادي کال د اکتوبر په 12مه په کابل کې له خپل دفتر ونیول. افغان د روان کال په حمل میاشت کې بیرته د طالبانو له بنده خوشی شو، خو احمد فهیم عظیمی لا هم په زندان کې دی. د یادونې ده چې طالبانو د خپل واکمنۍ په تیرو څه باندې دریو کلونو کې لسکونه د بشري حقونو زده کړو او مدني فعالان، معترضې ښځې، خبریالان او د پوهنتون استادان په بیلا بیلو تورونو ډیری د دوی پر سیاستونو د نیوکو له امله نیولي او بندیان کړي دي چې یو شمیر بیرته خوشي شوي، خو د احمد فهیم عظیمی په ګډون یو شمیر نور لا هم بندیان دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلوروي ساعته.
اسرائیلی ځواکونو د لبنان په پلازمینه بیروت کې د هوایي بریټ پترس کې د حزب الله ډلې غونډه په نخښه کړې. د دې بریټ پترس کې د یو شمیر ملکانو د وژلو خبره هم ورکړل شوې ده.
د لبنان روغتیا وزیر فراس العبیت نن وویل چې د پلازمینه بیروت په لمنو کې د اسرائیلی ځواکونو د پرونی بریټ له امله د وژل شویو شمیر 1.5 تنو ته رسیدلی چې په دوی کې 2 مېرمنې او 3 ماشومان هم شامل دي. په وژل شویو کې د حزب الله یو قومندان ابراهیم عقیل هم دی چې د رضوان په نوم د ځواکونو مشر و. همدارس د ویجاړې شوې ودانۍ په تلخونی کې د حزب الله وسلوالو غونډه وه چې هلته یې شاوخوا لس غړي وژل شوي دي. العبیت زیاته کړه چې په وژل شویو کې د سوریات با هم شته. پرون ناوخته د اسرائیل پوځ وویل چې د قومندان عقیل په ګډون د حزب الله 12 غړي وژل شوي دي. حزب الله تیره شپه وویل چې د دوی 15 غړي د اسرائیلي ځواکونو د برید له امله وژل شوي دي، خو د دې کسانو د وژلو د ځای په اړه یې څه نه دي ویلي. اسرائیلی ځواکونو د جمعې په ماسپښین د بیروت په جنوبی برخه کې دا هوایی حمله په داسې وخت کې وکړه چې خلک له کاره کورونو ته ستنېدل او زده کوونکي له ښوونځیو رخصت شوي وو. نن سهار د حزب الله د رسنیو دفتر خبريالان بمبات شلو سیمو ته ورسول. د لبنان د روغتیا وزیر العبیات وویل چې د شغورنې عملیات روان دي چې شاید د تلفاتو شمیر زیات شي. لبنانی ځواکونه د سیمې ته هم خلک نه پلیشتي او په سیمه کې د لبنان د سرې میاشتې کارکوونکي هم شته چې لاند بارونو راایستل شوي جسدونه انتقال کړي. د حمله پرون څو ساعته وروسته تر دې وشوه چې حزب الله ډلې د اسرایل پر شمال د توغندیو داسې پراخ بریدونه وکړل چې په نږدې یوه کال کې ساری نه و. حزب الله په کاتوشیا توغندیو پر اسرایل څو ورځې وروسته تر دې حمله وکړه چې په لبنان کې په پیجرونو او مخابرو کې چاودنې وشوې چې له امله یې لږ تر لږه 30 تنه ووژل شول او نږدې 2900 تنه نور ټپیان شول. حزب الله وایي چې دا چاودنې اسرایل کړې دي. اسرایل تر اوسه د دې چاودنو مسؤلیت نه دی منلی.
کندهار کې د چپلیو جوړولو صنعت د پرمختګ په حال کې دی. اوس شپږ فابریکې فعال دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د کندهار په صنعتي پارک کې د چپلکو یا چپلکو جوړولو دغه لویه فابریکه دوه کاله وړاندې جوړه شوې ده.
هر شی خپل دی چې کاروبار وړه چې اول د کاروبار په خاطر کې ډېر تجارانو د کسانیا روغ چې کسانو د اړیکو ضرورت کې د چمپلانو د اچار
که څه هم چپلکی یا چپلکی ټولې دلته جوړیږي خو خام مواد یې بیا له نورو هیوادونو راوړل کیږي. د فابریکې مسلمین وایي دوی هر ورځ لزر جوړې چپلکی تولیدوي او د کندهار ترڅنګ نور ولایتونو ته هم استوي. د یوې فابریکې مسؤل اسدالله وایي د بهرنیو چپلکو واردات په بازار تاثیر لري، نو د دې لپاره چې کورني تولیدات وده وکړي د طالبانو حکومت باید پر بهرنیو تولیداتو ګمرکي تعرفې لوړې کړي.
د خریدې څه کم چمپل راځي خام مواد او چمپل په یوه وزن مسئولیت دی. باید خام مواد ارزانه سي فری محصول سي او چمپل چې دي تر پای لوړ سي. عمومي مشکل په تروفیه دی. تروفیه چې د چمپل لا ډیره کښته ده. اوس د ایران او د پاکستان او د بل ملک څخه چمپلان راځي هغه ډیر ارزانه تمامېږي. دا غو سره موږ رقابت نس کولای. وجه د هغه ټول شان په داخل کې په خپل شان یې موږ ټول یاد چې نشان او یاد پاکستان نشان او یاد ایران نشان او د دې خپل ټول جوړ شې دي ارزانه تمامول کوم شي چې موږ په لاس تمامولای سوچ دلې په لاس تمامو د دې د راځي دلې په اتو کې وجه د دې ټول شې چې دی وړي په داخل کې خپل موجود دی خپل ارشه کاریګری موجود دی جوړ د انجینران د خارج دی.
په دغه فابریکه کې اوس مهال نوی کسان کار کوي چې په پیل کې د بهرنیو ماهرانو لخوا روزل شوی وو. مسعود احمد او سلیمان چې د فابریکې کارګران دی وایي اوس دوی په خپل کار کې مسلکي سوي دي او هر ډول چپلکی جوړولای سي. دوی غوښتنه کوي چې نوري فابریکې دی فعال سي ترڅو د کاري فرصتونو په زیاتولو سره د بیکاری ستونزه حل سي.
ټول شاګردان سره ناشته نو چې دلته سره جوړ شي بیا چې سپاک ماشين ته خېږي دا غزه سبیا چې داسې ماشين ته حالت بیا پډای کی سره یو ځای کیږي د دای سبیا مواد لویږي نو بیا مواد دای بیا خپل وخت لري چې تیمه پراسه نو بیا د چمپل جوړیږي دا بیا موږ بازار ته باسو بازار ته وځو.
نو ته تقریبا موږ نوی کار سره کاریګریو او لزر جوړې تقریبا د شپې ورځې موږ چمپلان ته وځو جوړو چمپل دلې موږ په کارخانه کې جوړو مواد راځي د بیا د کندهار او شاته او نور ولایتو ته موږ راځو د موږ خپل افغانستان په ولید دي شې دي ارزانه شې دي.
په کندهار کې د مهال د چپلکو جوړولو شپږ لوی او کوچنی فابریکې فعال دي چې هر ورځ زرګونه جوړې چپلکی تولیدوي. دا چپلکی ډېرې پلاستیکی دي. د کندهار د صنعت او معدن خونی مسول سید سرور رحماني وایي د چپلکو جوړولو صنعت په دې ولایت کې وده کړې او د کندهاریانو اړتیا پوره کولای سي. خو د په خبره هم د بهرنیو توکو وارداتو دا صنعت زیانمن کړي ځکه چې د کورني تولید سره سیالي کوي او د قیمتونو په کموالي سره بازار ته زیان اړولي.
موږ په کندهار په پارک صنعتي کې دوه لوی ستري کارخانې لرو چې څلور نورې په بازار کې تولید کوي. په ښار کې لا تر اوسه صنعتي پارک ته نه دي داخل شوي. دا خام مواد اکثره چینایي خام مواد دي چې ریګزین دي او پلاستیک دانه ده چې بیا راځي دلته د هغه څخه بیا چمپل او په حساب نیمه بوټ دا جوړیږي چې موږ د دې دپاره هم په وار وار دا غوښتنه کړې ده چې نور دي دغه توکي د دغه جنسونو په واردولو کې تعرفه پر لوړ سي ترڅو موږ د دې لپاره ښه بازار ولرو او زموږ کارخانه لرونکي یو څه حمایت.
په کندهار کې دا مهال شاوخوا 200 فابریکې فعال دي خو صنعتکاران د زمکو نه ورکړه د بهرنیو توکو واردات د برېښنا نشتون او نور ستونزې یادوي چې د فابریکو د فعالیت مخه نیسي. د طالبانو حکومت تر اوسه د صنعتکارانو د غوستونځو په اړه څه نه دی ویلي.
د روزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې د واټونو په سر خوړو پیر او پلور زیات شوی چې د دې خبره پاک نه دی او د خلکو ترمنځ د ناروغۍ لامل شوی. روغتیا پالان هم وایي د واټونو د سر خواړه صحیح نه دي. داسې مال چې پلورونکي وایي نظافت رعایتوي او د طالبانو حکومت ځایي چارواکي په دې تړاو د ځینو اقداماتو خبره کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
دا د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار منار څرلور لارې دي چې ګڼ ماشومان او لویان پکښې کې د پراټو، اینې، چپسو او پیرکیو په خوراک بوخت دي. د دې زیاته برخه د ښوونځیو کمزورو ماشومانو د ترینکوټ اوسیدونکو اختر محمد چې په ترینکوټ ښار کې اټی لري د ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې دوه ماشومان شاوخوا میاشت وړاندې هغه مهال ناروغان او د روغتون تر کټونو ورسېدل چې د ده په خبره د سړک پر سر دغه خواړه یې خوړلی و.
دا پراټې خو دا پکیج چې دغه سره ډېر مریضې تړلې دي. مثال دا پراټې ډېر ناپاک ځای باندې پکیج دغه چرې غاړه د چرې پر یو غاړه یو ځل خلک ناست، پر بله غاړه ځل، پر بله غاړه بل ځل خلک ناست. دا شروالی والا راست دا چرې پاکی روزه نه دي. دا میکروبونه ګرد دا خلک به ماس دی کښنی تخته پر کښې دی نور ګرد خلک به دا چټل ځای باندې ورته کښېني. دا جسر ډېرې مریضې پېښې ډېر دغه دا بېخي چټل ځای دی. دا پراټې چې پکیج وو والا دلته یو ورځ دوی ما راوړل سار شاته مې راوړلې. نو چې کت سپاره مې لاستونی او معده ډېر مشکلات پیدا کړل. دوه درې ورځې ما دا جې راوړلې بارې مې بېرته سپرې شوې سړي دا ځای ناپاک دی. دا هغه ناپاک ځای پکې زه پراټې.
ښاغلی اختر محمد له خلکو غواړي چې د سړک پر سر له خوراک څخه ډډه وکړي ځکه په خبره دا خواړه د خاورو او انبارو ډک وي. جان محمد د اورزګان یو بل اوسیدونکي دي وایي ملګری یې د سړک پر سر د خوراک له امله ناروغ سوی دي.
نو دا چې مثلا کوم کسان چې ځای لپاره مثلا تاوانې پدې دي چې یو خبرې ځان کېږي بل دې رقم رنګ ورسره ګډي دا رنګ چې دا ډېر خطرناک دی. مثلا چې بیا کله چې څوک خوري تاوان ته کېږي ژغ شوی دی حساب څخه طبعا زما غوښتنه دوی څخه دا ده چې کوم کسان چې دغه خواري کاږي د مزدوري کوي اورزګان ولایت کې زما غوښتنه دوی څخه دا ده چې دوی خپل صحت ته باید پام وکړي. مثلا کله چې پراټې تیاری یا مثلا کوم چپس شان چې پخې نو دوی باید خپل لاسونه پاک پریوي ښه منظمې جامې ورته واغوندي. کوم لوښ چې دی هغه پراټې چې پکې شته ځکه دا باید پاکې تر څنګ یې باید نوي غوړي لکه مثلا چې دا باید استفاده ورڅخه ځکه زاړه غوړي چې انسان طبعا تاوان رسوي.
علي محمد چې د منار څلور لارې سره پراټې پلوري د ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دا کار له مجبوري څخه کوي. نموري ویل چې دا توان نه لري دکان په کرایه باندې واخلي خو وايي نظافت ته پام کوي.
دا غو مستون زستا د ډیر جوړ خن د زش په تاسو ته خو دا غره فارم د پراتو او د کرایې او د شند د سفیا وری کړي مقصد د دورت کوی جوړ. شروالی والا چې راځي موږ دا غږ ځکه چې څه کوي مقصد د خپل ملکیت له دوه بل ځای ته جوړ دا سمې خو چې مقصد شروالی والا د چې په یو موږ هم د لټ په خپل کار کو موږ خپل ملکیت چینج کو مقصد بل ځای ته بس غوښتنه دا ده چې موږ ته داسې یو غوټه جوړې کړي مقصد چې موږ په کې دا خپل کاروبار کې واځي د پراټو پلورونکو لپاره نه بلکې د ټولو هغه خلکو لپاره چې هغه مقصد داسې کار کوي د چرې په غاړه یا داسې ځای نه کار کوي دا غوټو لپاره داسې غوټه جوړې شي چې مقصد هغه د خپل کار کوي بیا په ډېر سره وسایي.
روغتیا پالان وایي د سړک پر سر خواړه له میکروبونو ډک دي او خوراک دومره خطرناک دی چې د انسانانو د مرګ لامل کیږي. د اورزګان د ولایتي روغتون پخوانی ډاکټر احمد ضیا سادات ازادي راډیو ته وویل
پلا باندې د انتقال دی میکروبونو ته اول په هغه کسانو کې چې هغه خپل شخصي حفظ الصحه نه مراد کوي کېدای شي د خوړو په تسمم باندې اختش. هغه کسان چې دی هغه هوټلونو چې باسي غذاګانې لري یا د سرکونو په سر هغه کسان چې د ریړې په سر باندې خوړه پخوي او د هغې حفظ الصحه نه مراد کوي کېدای شي چې هغه وګړي چې د خوړو څخه استفاده کوي د خوړو په تسمم باندې اخته شي د ناپاک اوبو څخه استفاده کول، آشپزخانو کې چې کوم کسان کار کوي یا په کورونو کې د پخلنځي خپله باندې نظافت نه مراعت کول، او همدارنګه هغه کسان چې خواړه د کنسرواو په شکل راخلي او هغه په غیر معیاري ځایو کې ځای شوي وي یا تاریخ تیر شوي وي، کیدای شي دا هم د خواړو تسمات رامنځته کړي.
د طالبانو حکومت د ترینکوټ ښاروالي ویان شریف الله زلاند وایي دوی د هوټلونو مسؤلینو او خوړو پلورونکو ته ویلي چې باید نظافت مراعت کړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه تاسو ته ښکاره کړی
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
یو خړه پښو چې د امریکا په متحده ایالاتو کې تر 1200 کیلومتره ډیره لار وهلې، لڅونی ورسته څنګه پیدا شوه؟ جزئیات په دغه ریپورت.